دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
ویان سید سلیمان شاه د جمعې پورز د پاکستان په سفارت باندې د ډزو هم په داخل د افغانستان کې او هم د باندې غندنه شوې. په دوحه کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شار زافر میرمن کیرن ډیکر د شنبې پورز په یوه بیانیه کې د دې حمله په اړه د چټکو او شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا وینما هم د دغه حمله غندنه کړې. لبل خوا پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د ملی مصالحې د عالی کمیشن پخوانی مشر عبدالله عبدالله هم په کابل کې د پاکستان په شار ظافر باندې د ناکامه قاتلانه حمله غندنه کړې. ویل کېږي چې عبیدالرحمن نظامانی له معمول سره سم د سفارت د ودانۍ په چمن کې قدم وهو چې یو ناڅاپه پرې یو ټوپک والا له یوه نږدې کور نه ډزې وکړې. نوموړی وتښتېد خو د هغه امنیتي محافظ ټپي شو. ویل کېږي چې درې مرمۍ په سینه کې خوړلې. پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د افغانستان شار ظافر د بهرنیو چارو وزارت ته وروغوښت. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری سره په تلیفون خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر رچر بنت د دایکندی په ولایت کې د دریو ماشومانو او یوې ښځې په شمول د هزارګانو د دوو کورنیو د څو غړو د وژل کېدو په اړه سمدستي د شفافو او آزادو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. بنت په یوه بیانیه کې چې د ټویټر په پاڼه خبره کړې ویلې دي ریپورټونو له قراره فکر کېږي چې دغه کسان د طالبانو امنیتي ځواکونو د نومبر په 23 وژلي. طالب چارواکو دغه پیښه تایید کړې ده خو ویلې دي چې وژل شوي کسان د حکومت وسلوال مخالفانو ښځې او ماشومان نه دي وژل شوي. خو د طالبانو مخالف جبهې هغوی په دایکندي کې د ملکیانو په وژلو تورن کړي دي. یوناما په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د ظریفي یعقوبي په شمول د ټولو نیول شوو فعالانو د خوشي کولو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټامس ویس چې جاپان هند او متحده عربي اماراتو ته په سفر تللی وایي چې د جمعې په ورځ په ټوکیو کې د جاپان د بهرنیو چارو وزارت له لوړ پوړو مامورانو سره په افغانستان کې د انساني اړتیاوو بشري حقوقو او د یوه سیاسي ډایلاګ د ضرورت په باب خبرې کړي. ویس د شنبې په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلي چې هغه په کابل کې د یوناما د پخوانی مشر او جاپانی ډیپلومات تداموچی یاماماتو سره هم د افغانستان د اوسنی وضعیت په باب مذاکرات وکړل. ویس لیکلی دی چې افغانستان د جاپان مالی ونډې او تخنیکی مهارتونو ته ضرورت لري. د ډسمبر 3 د معلولینو نړیواله ورځ وه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تیرو 4 لسیزو پرله پسې جګړو په نتیجه کې په زرهاو خلک معلول شوي دي، زیاتره یې اوس د بیروزګارۍ په وجه د سختو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی د طالب چارواکو لخوا په افغانستان کې د امریکا غږ او آزادۍ رادیو د ایف ایم خپرونو د بندولو د پریکړې غندنه کړې او غوښتنه یې کړې چې په سمدستي توګه دې دواړو نړیوالو خبري شبکو ته چې د متحده ایالاتو د حکومت په مالي مرسته چلیږي د خپرونو د براډکاسټ کولو اجازه ورکړي. نوموړي کمیټې په یوې مطبوعاتي بیانیه کې چې د جمعې په ورځ د ډسمبر په 2 خبره کړې پر طالب چارواکو باندې غږ وکړو چې په افغانستان کې د مطبوعاتو پر خلاف زیاتېدونکي سخت اقدامات نرم کړي. په اروپا کې د یوکرین څو سفارتونو ته په پوسته کې پاکټي بمونه لیږل شوي دي. د یوکرین د بهرنیو چارو د وزارت وایاندې اولیګ نیکډینکو د شنبې په ورځ په کیف کې په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې د پاکټي بمونو دستې په هسپانیې، هنګري، نیوزرلند، پولند، کروشیا او په ایټالیا کې د یوکرین سفارتونو ته استول شوي دي. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د هغو 16 کسانو په یاد د ورځنی ملي ماتم اعلان شو چې د حکومتي چارواکو په وینا د پنجشنبې په ورځ د پایتخت کینشاسا نه اویا کیلومتره لري د ګوما د ښار د کیشیشی په کلی کې د M3 په نوم د یاغیانو د وی وسلوال ډلې په حمله کې وژل شوی دی. خو د فرانسې خبری آژانس ایجنسی فرانس پریس ریپورت ورکړی چې نوموړي ډلې په دغه قتل عام کې د هر ډول لاس لرلو تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې ملکیان یې نو په نښه کړي. د جنوبی کوریا پولیسو دغه هیواد د ملي امنیت پخوانی رئیس سو هون په 2000 میلادي کال کې د شخصي دښمنۍ له مخې د کبانو د روزنې د یو مامور د وژلو په دسیسه کې د لاس درلودلو په تور ونیو. د رویټرز خبری آژانس ریپورت ورکوي چې د شنبې په ورځ د ټونس د کارګرانو پیاوړي اتحادیې په هغه عربي هیواد کې په ډسمبر کې پارلماني انتخابات رد کړي دي او د جمهور رئیس قائد سعید د حکومت والی پر ایجنډا باندې انتقاد کړی. آژانس وایي چې د کارګرانو د اتحادیې دا اعلان د جمهور رئیس د مطلق العنان واکمنۍ په مقابل کې تر ټولو سخت چیلنج ګڼل کیږي. که څه هم چې د چین حکومت دغه هیواد په یو شمېر غټو ښارونو کې د پراخو ولسي احتجاجونو په تعقیب کووډ 19 وبا د مخنیوي په غرض لګول شوي ځینې محدودیتونه نرم کړي دي، په ځینو ښارونو کې د حکومت په خلاف د نورو مظاهرو غږ شوی. په داسې حال کې چې حکومت پوهنتونونه او فاکولتې تړلي او شاګردان یې کورونو ته استولي، د هغو محصلینو په نیولو یې پیل کړی چې د امنیتي چارواکو په ګمان یې د دغو مظاهرو په تنظیمولو کې لاس لرو. مظاهره چانو د جمهور رئیس شی جین پینګ د استعفا او د کوم او له قدرت نه د کمونیست ګوند د غرزولو غږ کړو. او د روغتیا نړیوال سازمان وای چې په تیره اونۍ کې 8500 ناروغان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کورونا د کووډ 19 وبا په ناروغۍ باندې د اخته کېدو له امله مړه شوي دي. دغه نړیوال سازمان رئیس ډاکټر ټیډروس اډهانوم ګبریاسس د شنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د کورونا د کووډ 19 نوې انواع د پخوانیو انواعو په پرتله په فوق العاده توګه په سرعت د خپرېدو توان لري. سو لنډ خبرونه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وړم کال قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د یک شنبې په ورځ د لندې په 12 متحده عربي اماراتو او جرمني ته په سفر ولاړ. که څه هم چې ښاغلي کرزی څو وارې خارج ته د سفر کولو هڅه کړې وه، خو ویل کېږي چې د طالبانو ممانعت سره مخامخ شوی و. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن پرون د شنبې په ورځ د ماساچوسټس ایالت په مرکز باستن کې واقع د جان اف کینیډی د جمهوری ریاست په کتابخانه کې د برېټانیا د شاهزاده پرنس ویلیم هرکلی وکړ. او په داسې حال کې چې په دې اونۍ کې په قطر کې د فوټبال د 2022 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو د ناک آوټونو 14 روان پیل کیږي، د نړۍ په ګوښه ګوښه کې په میلیونونو شوقیان د دې منتظر دي چې کوم ټیم به د فاینل لوبه ګټي. د خبرونو پای.
د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ته.
کابل کې د پاکستان په سفارت برید په پراخه کچه غندل شوی. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د دې برید وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره په ټلیفون خبرې او هغه ته د سفارت د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. د دې برید 100 ساعته مخکې د اسلامي حزب په دفتر هم برید شوی و. د چارو ځینې افغان کارپوهان د پاکستان په سفارت د برید هدف د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابول ښایي.
د جمعې په ورځ د کابل د کارته پروان په سیمه کې د پاکستان په سفارت باندې برید ته د افغانستان په دننه او بهر کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او امریکا متحده ایالاتو د حکومت په ګډون په پراخه کچه غبرګونونه ښودل شوي او دا برید یې په سختو ټکو غندلی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزی او د ملي پخلاینې ادارې شورا پخواني رئیس عبدالله هم په جلا اعلامیو کې دا برید غندلی دی. پاکستاني سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې کابل کې د پاکستان سفارت سره نږدې د یو کور څخه غربی وروسته دغه هیواد په شرق جاپیر او بید الرحمن نظامانی باندې چې خپل کور مخته ګرځېدل ډزې شوي، چې له امله یې د ښاغلي نظامانی یو ساتون کې درې ډزې په سینه کې لګېدلې، خو بید الرحمن نظامانی ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند ضیا احمد تکل وایي چې د برید وروسته د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متکی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړي او هغه ته یې کابل کې د پاکستان د سفارت د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د لازمې اقداماتو ډاډ ورکړی.
د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزې وغندلې او اطمینان یې ورکړ چې د سفارت امنیت ته به ځانګړې پاملرنه کیږي او د پیښې عاملینو د پیدا کولو او د قانون منګولو ته په سپارلو کې به پوره کوشش وکړي. همدارنګه ښاغلی بلاول بوټو څرګند کړ چې دغه ډول پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نشي خرابولای او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په داسې شوم عملو کې کامیاب شي.
افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خپل ټویټر په پاڼه د پاکستان د شارج دافر د زماني د ساتونکو اسرار محمد میړان سایلی او ویلي دي چې اسرار محمد د درملنې لپاره د جمعې په ماښام په یو ځانګړي الوتکه کې د کابل څخه پیښور ته لیږدول شوې دي. د کابل ولایت پولیسو خبریالانو ته په یو استول لنډه اعلامیه کې ویلي چې پرون مازیګر مهال د کابل ښار په کارتې پروان سیمه کې د پاکستان سفارت په لور د یوې ودانۍ څخه ډزې وشوې. امنیتي ځواکونو په جله توګه سیمې ته ځنډ ورسول او ژر تر ژره د ډزو دوام مخه ونیوه چې د تصفیوي عملیاتو په لړ کې له یوې ودانۍ څخه یو تن شکمن کس نیول شوی او دوه میله سپکې وسلې هم ترلاسه شوي دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو په دې اړه جدي پلټنې پیل کړي چې پیلې به ژر رسنیو سره شریکې شي. د سیاسي او امنیتي چارو یو افغان کارپو اسدالله ندیم کابل کې د پاکستان په سفارت د ډزو هدف د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ د اړیکو خرابول ښيي او وایي چې دا برید یو سنجول شوی برید و. ښاغلی ندیم ویل کابل کې د پاکستان په سفارت باندې دا برید به هم طالبانو ته او هم پاکستان ته پیلې ولري که چېرې دواړه خواوې په خپلو دریځونو کې لږ د سختۍ کار واخلي دا کولی شي دواړو خواوو په اړیکو اغېز ولري. د سیاسي چارو یو بل کارپو سخي بیراملي وایي چې سفارتونه او بهرنۍ نمایندګۍ تل د حکومتونو د مخالفو ډلو د ګواښ لاندې ځایونو په توګه پېژندل کېږي. پاکستان په سفارت باندې دغسې یو برید احتمال له وړاندې موجود و او په اړه یې اندېښنې هم وې. ښاغلی بیراملي ویل په نورو هیوادو کې هم دا ډېره مهمه نقطه ده چې د سفارتونو امنیت باید د اړوندو مسؤلینو مسؤلیت وسي. طالبان ورو ورو د دغسې ګواښونو سره مخ کېږي او فکر کوم دا نورو سفارتونو ته هم د خطر یو زنګ دی. تر اوسه د پاکستان په سفارت باندې د برید مسؤلیت کوم چا یا ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د جمعې په ورځ د پاکستان په سفارت باندې د برید څو ساعته د مخه د کابل په جنوب لویدیځ کې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار په دفتر باندې هم درې تنو بریدګرو برید کړی وو چې په پایله کې د دغه حزب یو ساتونکی وژل شوی او یو بل ټپي شوی. اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ویلي چې د برید هدف دی او ښاغلی حکمتیار ویلي چې بریدګرو د ښځو برقي یا چادري اغوستي وي. د دغه حزب د چارواکو د وینا پر اساس د برید کوونکي هدف ته د رسیدو وړاندې د لمنځه یوړل شو او درېیم بریدګر له سیمې په تېښته بریالی شوی. ګلبدین حکمتیار او د اسلامي حزب نور غړي هره جمعه د دغه حزب په مرکزي دفتر کې دننه د ایمان په نوم جومات کې د جمعې لمونځ ادا کوي. د اسلامي حزب په دفتر باندې د برید مسؤلیت هم چا یا ډلې تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیوي خپرونې درولې دي خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اورېدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د طالبانو لخوا د امریکا غږ راډیو د خبرونو له بندولو وروسته ویلي چې دا اقدام د امریکا د سترو اهدافو سره په ټکر کې دي چې د مطبوعاتو ازادي هم پکې شامل ده.
په افغانستان کې د امریکا غږ راډیو او ازادي راډیو پر خبرونو د طالبانو لخوا د بندیز لګولو په خبرګون کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دا کار د مطبوعاتو له ازادۍ څخه سرغړونه ده او متحد ایالات باید د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مطبوعاتو له ازادۍ او د اطباو له حقونو څخه دفاع ته به دوام ورکړي تر څو هغوی رسنیو او خبرونو ته لاسرسی ولري.
This is a group that says they want legitimacy.
دا هغه ډله ده چې وايي دوی د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ له هیوادونو سره مشروعیت او عادي ډیپلوماتیک اړیکې غواړي. یو له هغو شیانو څخه چې موږ یې د سوله ایزو مظاهرو سربیره دفاع کوو د مطبوعاتو ازادي او اطلاعاتو او خبرونو ته د خلکو ثابت او د باور وړ لاسرسی دی.
ښاغلی کربی وایي د طالبانو کړنې د دوی له څرګندونو سره مخالف دي او موږ وینو چې زده کړو ته یې د نجونو لاسرسی قطع کړی او د ښارونو په ځانګړې توګه د ښځو د مدني او بشري حقونو تر پښو لاندې کولو شاهدان یو. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د طالبان لخوا د امریکا غک رادیو پر خبرولو بندیز غندلی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا په ټوله نړۍ کې خپلواکو رسنیو ته د لاسرسي د حق ملاتړ کوي. د طالبان لخوا په افغانستان کې د امریکا غک او ازادي راډیو د خبرونو بندول د طالبانو د ظالمانه اقداماتو په اوږده لیست کې د یو بل اقدام اضافه کیدل دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام وایس هم په خپل ټویټر د طالبان لخوا د امریکا غک او ازادي راډیو د خبرونو بندول غندلی او ویلي دي چې افغانان خپلواکو رسنیو ته د لاسرسي حق لري. د امریکا غک یو شمېر اوریدونکي وایي طالبان دي د رسنیو بندولو پر ځای خلکو ته کار پیدا کړي.
افغانستان کې د دې د ریواز استاسو راډیو نور هیڅ نه و. یواز زمونږ ساتيري او زمونږ خبرې دوه د فارم د خیوه استاسو راډیو او هم د بده مرغه چې مونږ لا څور کړ
او وسانو وخت دې دې کارمنو دې نه جیب وخت باندې راځو طالبان باندې چې باندې کې دا هډیر نړیوال راډیو دا د دې باندې حکومتونه نه کېږي چې تر دوغان باندې کوو خلکو غږ بند کړه. دا هغه خلنګي کې بل خلکو د کار پیدا کې روزګار پیدا کې خلک بشرزه کې خپل بس وطن جوړیږي.
یو شمیر افغان ژورنالیستان وایي طالبان غواړي چې نړۍ د افغانستان د وضعیت په اړه پوه نشي نو ځکه پر رسنیو محدودیت وضع کوي.
مهمترین دلیل برای قطع دسترسی مردم از نشرات رسانه ها به خصوص صدای آمریکا از طرف طالبان است که طالبان هم میخواهند آنچه که در افغانستان میگذره را هم خود مردم افغانستان کسانی که بیشتر در جریان نیستند و هم مردم دنیا بدانند.
مخکې دې چې دغه بندیز ولګول شي د امریکا غږ آشنا راډیو د افغانستان له دننه څخه د ورځې د 12 ساعتونو لپاره د 15 اف ام چپو او دو منځنیو چپو لري شپږ ساعته په دلی او شپږ ساعته په پښتو خبرونه کوي. د غرسنۍ په بیلابیلو خبرونه سره د افغان ولس غږ د هغو مسایلو په اړه نړۍ ته رسوي چې په کورنیو رسنیو کې د طالبانو لخوا سانسور شوي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غک رادیو خبرونه درولې دي. خو تاسو کولی شئ زمون پښتو خبرونه پر لاندو صفو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدلی شئ. ماخامنۍ پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 12590 میگا هرتز لاندو صفو اوریدل شي. د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لاندو صفو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو صفو 2140 9915 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لاندو صفو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي.
په کابل کې په یو ورځ د پاکستان په سفارت او پاکستان ته نږدې ګړن کېدونکي د حزب اسلامي د ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په دفتر بریدونه شوي. خو د پاکستان سفیر او ګلبدین حکمتوال دواړه په دې بریدونو کې روغ پاتې شوي. امریکا، پاکستان او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کابل کې د پاکستان په سفارت د سي چي لامل د سفارت یو تنام د ساتون کې ټپي شوی غندلې په موکړی ته رپورټ ده.
د امریکا د بندنوي چارو وزارت، پاکستان او ملګرو ملتونو په کابل کې د پاکستان پر سفارت پرونی برید چې هدف یې دغه سفارت شازدافر عبید الرحمن نظامانی و غندلې او په دغه اړه یې د رڼو څېړنو غوښتنه کړې. پاکستان وایي په کابل کې سفارت نه تړي. د امریکا د بندنوي چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي چې په بهر کې پر یو ډیپلوماټ د برید په اړه ډېر اندېښمن دي او د دغه برید له امله د زیانمنو شویو سره خواخوږي لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د یو بیان په ترڅ کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت برید غندلې او له هیوادونو یې د ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه د خپلو ژمنو د پوره کولو غوښتنه کړې. ویلي دي یاده شورا د دغه ترهګریزو اعمالو د عاملینو، تنظیمونکو، تمویلونکو او ملاتړ کوونکو د حساب ورکولو او د محاسبې پر اړتیا ټینګار کوي. پرون په کابل کې د پاکستان پر سفارت د برید سره هم مهاله په کابل کې د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار پر کور هم برید شوی چې پکې دوه ځانمرګي بریدګر وژل شوی خو حکمتیار ته زیان نه دی رسیدلی.
واقعیت دا دی چې طالبان نه په داخلي کچا او نه په بهرني کچا د داسې سیاستونو لرونکي دي چې د هغه په نتیجه کې په همدې اوس حالت چې روان اوسي غمیزه د افغانستان د خلکو نه تنها چې نه لنډیږي مخ په اوږدېدو ده او په آخري کې هغه ترور دهشت او وحشت چې د پاکستاني حاکمیت په تیرو شلو یا په څلوېښتو کلو کې ایجاد کړی و او اوس د جمهوریت په ړنګېدو باندې هغه جشن نیسي جشن نیولی دی دا جشن به زیات دوام ونه کړي. هماغه
په کابل کې له بریدونو یوه ورځ وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر له طالبانو د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د کارولو د مخنیوي غوښتنه کړې وه.
وګورئ د طالبانو ژمنه یوازې زموږ لپاره نه ده بلکې دا د ټولې نړۍ لپاره ده. دوی له ټولې نړۍ سره ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. که طالبان غواړي د نړۍ سره تعامل وکړي نو که دوی خپله ژمنه پوره کړي دا نه یوازې د پاکستان په ګټه ده بلکې دا پخپله د طالبانو لپاره هم ګټه لري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ته په کابل کې د پاکستان سفارت د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی او ویلي دي چې په راتلونکي کې به د دغه ډول پیښو مخه ونیول شي.
د بهرنی چارو وزیر په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزې وغندلې او اطمینان ورکړ چې د سفارت امنیت ته به ځانګړې پاملرنه کیږي او د پیش عاملینو د پیدا کولو او د قانون منګلو ته په سپارلو کې به پوره کوشش وکړي. همدار شاغلی بلاول بوټو سرګند کړ چې دغه ډول پیش د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نشي خرابولای یو هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې په داسې شو معاملو کې کامیاب شي.
تر اوسه چې د پاکستان پر سفارت او د اسلامي ګوند د مشر پر کور د بریدونو کولو مسولیت نه دی منلی خو په کابل کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته دا په یو ډیپلوماتیک مرکز او پر یو وتلي سیاستوال لومړی بریدونه دي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوي خبرونه درولې دي خو تر دې وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د امریکای او فرانسوی ولسمشرانو یوکرین هیڅکله هم روسیې سره خبرو اترو کولو ته د نه اړ کولو پریکړه وکړه. دواړو ولسمشرانو وویل چې امریکا او فرانسیا د هر وخت په پرتله د مسکو د خونډې برید په وړاندې د ناټو د متحد یوکرین سره کلک ولاړ دي. قوم وکړي د رپورټ امریکا ته د فرانسې د ولسمشر د سفر په مهال د روسیې لخوا په سخت چمی کې د یوکرین د انرژي په زیربناو بریدونه د دوه ولسمشرانو د غونډې د سر موضوع وه. آیا ولسمشر بایدن به د یوکرین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري؟
زه د ولسمشر پوتین سره د اړیکو ټینګولو په اړه کوم پلان نه لرم. زما خبرو ته سم غوږ شئ. زه د خاغلی پوتین سره خبرو کولو ته چمتو یم خو په دې شرط چې پوتین د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې وي. خو نوموړي تر اوسه دغه کار تر سره کولو پریکړه نه ده کړې. که حالت همداسي وي د فرانسې او ناټو د خپلو ملګرو سره په ګډه زه به خوشاله یم چې د پوتین سره په دې خاطر وګورم چې دې څه غواړي.
د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا بایدن ورنه د یوکرین د جګړې د پای تر رسولو لپاره په پوتین د فشار راوستلو غوښتنه کړې، د فرانسې ولسمشر وویل چې د یوکرین د جګړې له امله د نړۍ ثبات د سخت خطر سره مخ دی.
اجازه راکړئ چې ستاسو د دویمې پوښتنې په ځواب کې درته ووایم. موږ به هیڅکله هم اوکراینیان داسې جوړجاړي ته چې دوی ته د منلو وړ نه وي اړ نه کړو. د دې لامل دا دی چې دوی زیات زړور دي. دوی له خپل ژوند، خپل اصولو او د خپل ملت څخه دفاع کوي او دوی راکړې ورکړې ته اړ کول به د دوامداره ثبات لامل نشي.
د فرانسې او امریکا ترمنځ د ولسمشر بایدن لخوا د پاکې انرژۍ د هغه قانون چې د امریکا د اروپایي متحدینو محصولات زیانمنوي، فرانسې او امریکا د روسیې په وړاندې د دوو تر ټولو زړو ملګرو په توګه د ودریدو هوکړه وکړه. اټکل دا دی چې د امریکا کانګرس به د بایدن دغه قانون تصویب کړي.
او دا نوې قانون چې زه په پیغام ورکول کې هم خنم، او هغه پیغام چې پوتین باید ترلاسه کړي، هغه دا دی چې موږ دلته ولاړ یو او موږ به دغه شان ورته ولاړ یو. موږ به له یوکرین څخه د دې لپاره چې خپله برلیا ترلاسه کړي او د دې لپاره چې خپل موخو ته ورسیږي خپل ملاتړ ته دوام ورکوو.
سپینې ماڼۍ روښانه کړي چې پروا نه کوي، هر څومره وخت چې وي د امریکا متحده ایالاتونو به د روسیې د برید په وړاندې د یوکرینیانو د مقاومت نه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نظرانې سفسي، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د جنوب ختیځ حوزې په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو کمپاین بیرته کور په کور بڑی ته اوخته دي. د پکتیکا روغتیا مسولینو په وینا مخکې د دې ولایت په سطح کې دونکو د پولیو کمپاینونه جماعت په جماعتو چې موثریت یې کمرنګه شوی و. د معلوماتو له مخې څه کال پکتیکا ولایت کې شاوخوا 40,000 افغان ماشومانو د پولیو په مقابل کې نه دي واکسین شوي. همکړی دی رپورټ ته.
د جنوب ختیځ حوزې په ځینو ولایتونو کې د پولیو کمپاین له سیاسي بدلون وروسته جماعت په جماعت بڼه غوره کړې وه. روغتیا پالان په دې باور دي چې جماعت په جماعت د کمپاینونو په تطبیق سره د هغو ماشومانو ګرافت لوړ شوی و چې له واکسین به محروم پاتې کېدل، خو اوس پکتیکا کې بیرته کور په کور د ګزڼ واکسین تطبیقیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله عصمت امریکا غږ ته وویل
کومې سیمې چې پخوا لاسرسی نه ورته کېده اوس په اسانۍ لاسرسی ورته کېږي، او همدا رقم ته اوس کمپاینونه کور په کور سوي دي، او په تیرو وختو کې همدا کمپاینونه جماعت په جماعت وو، نو اوس په اسانۍ سره هر کورنۍ ته رسیدګي کېدلی شي.
د نوموړي په وینا د همدې کمپاینونو د جریان پر مهال 40,000 زیات ماشومان له واکسین محروم پاتې شوي دي.
زه باید ووایم چې سږ کال د پکتیکا په ولایت کې جمله 2,55,106 اویا ماشومان واکسین شوي، او 40,119 ماشومان د واکسین نه محروم پاتې شوي.
د عامو وګړو باور هم د کور په کور کمپاین په اړه مثبت دی. د عبدالرحمن او حکیم په نومونو دوو تنو آشنا راډیو ته وویل چې د ورځنیو چارو پر مهال له کوره د باندې وي. نو یو شمېر نورو کورنیو کې د سرپرست نشتوالی هم د ماشومانو د محروم پاتې کېدو لامل ګرځي.
کله چې د پولیو واکسین جماعت په جماعت تطبیقیږي نو دغه ډېرې ستونزې رامخته کوي. موږ او تاسې یوه کلتوري ټولنه ده، دلته که بیا په کورنیو کې مشران ونه لرو هغوی نشي کولی بیا هغه ماشومان چې په کور کې دي مېرمنې نشي کولی چې هغه جماعت ته ولیږي یا څوک ورسره ولاړ شي. نو ښه به دا وي چې دغه د واکسینو کمپاین چې کوم دی دا کور په کور تطبیق شي، دغه اغېز به ښه وي.
دا رقم کورونه شته چې بېخي نارینه سرپرست نه لري، نو کله کله ماشومان د واکسین نه پاتې کېږي. کور په کور کمپاین خو ډېره ښه کیسه ده، ځکه هر چاته واکسین رسېږي. موږ ورسره همکار یو، ځکه دا ډېره ښه خبره ده.
د سویل ختیځو سیمو په شمول د هیواد لویدیځې حوزې ځینو ولایتونو کې هم د پولیو کمپاین بهیر جماعت په جماعت وو، خو د ځایي مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ موثریت یې د کور په کور کمپاین په نسبت کمرنګی بلل شوی. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خبرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.